السلام علیکم استر مرشیدہ مشال ریڈیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د ستمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ولی هم ایزاده مو د مشال ریډیو د مازی کر سلورو بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه نیز خبرونه د سولې په لور او ټولنه او سختریزي هم در خبرو خوول خبرونه لانی ساجمن نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا وزیر اعلی سیپیک پروژه کې د صوبې ته د خپلې ونډې راوړلو ویلې دي. په شمالي وزیرستان کې څلور هدفي وژنې شوې دي او امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه ادارې ته د ټولو مالي مرستو بندولو اعلان کړی چې د فلسطینی کډوالو ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې به خیبر پختونخوا ته خپل ونډه راوړي. د وزیر اعلی هاوس لخوا بیګا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پرون په پېښور وزیر اعلی سیکرټریټ کې د یوې غونډې پر مهال محمود خان وویل د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ تیر حکومت خیبر پختونخوا ته په سی پیک کې خپله برخه نه ورکوله، خو د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت به په دې پروژه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورکړي. بلخوا د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف ویلي ول چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې به ټولو صوبو ته یو شان برخه ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کولو او د سیمې په امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې د دواړو مشرانو په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم د ایران جوهري پروګرام په اړه د تهران د دریځ تایید کړی دی. بیان زیاتوي جواد ظریف په اکتوبر میاشت کې په ایران کې د کیدونکې شیعي هیوادونو همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم عمران خان ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان پوسټ د امریکو څانګې ISPR بیګا په یوې خبر پاڼه کې بیا ویلي جواد ظریف تېر ورځ په پنډه کې د پوسټ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په امنیتي چارو ورسره خبرې وکړې. محمد جواد ظریف د اگست په 13 پاکستان ته په دوه ورځني سفر تللی و. پاکستانی چارواکي وایي نن یې د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې خپل کونسلګری بند کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارتخانی په یو خبر پاڼه کې تور لګولی چې د ننګرهار والی حیات الله حیات لخوا د کونسلګری په چارو کې بې ځایه لاسوهنه شوې چې په وینا یې دا کار د نړیوال تړون سرغړونه ده. د پاکستان سفارتخانی هم دا راز ویل تر هغه چې د کونسلګری امنیتي چارې د مخکې په څیر نوي سنبالې شوې دا به هم دغه سي تړلې وي. خو د ننګرهار د والی بیان له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د تورونه رد کړی دي. په شمالي وزیرستان کې نن او بیگانه وخته سلور کسان په هدفي پیښو کې وشل شوي دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل نن سهار په تحصیل بویا محمد خیل سیمه کې پخانی طالب کمانډان ګل محمد او دغه ملګری ابرار وشل شوي دي. د سیمه اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي ګل محمد وروسته بیا حکومت ته تسلیم شوی و. د چارواکو په خبره تېره شپه د میرعلي تحصیل په موسیقي کلی کې نامعلومه وسلوالو عتیق الرحمن نومیتن په خپل کور کې په ډسو وشلی دی او په بله پیښه کې بیا په رسمه کې امین نومي یو ځوان په ډسو وشل شوی دی. د وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو خلاف احتجاجونه هم شوي دي. د خیبر پختونخوا نامزد گورنر شاه فرمان ویلي پخواني او قبایلي ایجنسو کې پرمختیايي کارونو ته به لومړیتوب ورکوي. نوموړي پرون مشال لیډیو ته په یوې مرکه کې ویل خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د نامنیو له وجې ډېر تاوانونه شوي دي، نو ځکه د صحت او تعلیم ستونزې هوارول لومړیتوب دی.
چیلنجز دا دی چې زمونږ صبح یو د جنگ میدان پاتې شو، خاص کر قبایلی علاقه جات، نو د هغه ځای د خلکو جون اوروچتول او د نوري صبې یا د ملک برابر راوستل دا اولنی تجهیزه. پاره کې هیلت دی، پای کې ایجوکیشن دی، پای کې روډز دی، پاره کې د سکلو او د بخار د اوبو بندوبست دی.
شافرمان زیاته کړه پخوانیو قبایلي جنسو ته د خیبر پختونخوا قوانین غصبل به د هغه سیمې د خلکو په سلا مشوره کیږي، ځکه چې موجوده حکومت د قبایلو د ژوند تیرولو طریقو سید هیڅ نوی نظام نه راوستل غواړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي په سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د سروې عملیت تیز کړی دی. دل نواز وزیر دا خبرې نن مشال ریډیو ته لاغرسته وکړې چې پرون د سره روغې تحصیل د چک سرویک او ټیټ سرویک اوسیدونکو خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته هم د سروې نه کېدو شکایتونه کړي دي. دل نواز وزیر وویل د سروې عمل لپاره د چک و ټیټ سرویک سیمې په لومړیتوبونو کې دي.
مخشه دلته صرف دوه ټیمونه لګیا وی سروې کړل وس په هر تحصیل باندې مش پښ ټیمونه لګولې دي ان شاء الله چې پلش کې ټیم شو دا چې سمره کلی دي دا ټول کلی سروې ان شاء الله وشي او د تو پیمنت کیږي
د ټیټ سروې کې اوسیدونکو کې قبله خان پرون مشال ریډیو ته ویل پسیمه کې واسي د شاوخوا لسو کورونو سروې شوی ده او د نستو نوي کورونو سروې لا پاتې ده امریکایي چارواکو اعلان کړی د ملګرو ملتونو هغه ادارې ته به ټولې مالي مرستې ورکول بند کړي چې د فلسطیني کډوالو ملاتړ کوي د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نوټ پرون په یو بیان کې ویل انتظامیه د دې معاملې په احتیاط سره جاج اخلي او ژمنه یې کړې ده چې امریکا به د ملګرو ملتونو د امدادي کارونو ادارې ته اضافي پیسې نه ورکوي د ملګرو ملتونو اداره وایي شاوخوا 5 میلیونه فلسطیني کډوالو ته مرستې ورکوي بلخوا فلسطیني مشرانو د امریکا د دې پریکړې غندنه کړې ده او د فلسطین مشر محمود عباس دا پر فلسطینیانو یوه څرګنده برید ګرځولې ده امریکایي چارواکو شام او روسیې ته خبرداری ورکړې چې واشنگتن د شام په ادلب صوبه کې پر راتلونکو ورځو کې هر قسمه پوځي کاروایي ته د هیواد په وکلنه کورنۍ جګړه کې د نور بحران رامنځته کولو په سترګه ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړ چې د ادلب صوبې یاغیان د شام حکومت عملیاتو لپاره پلونه ماتوي او خندکونه جوړوي د شام روس چارواکو د دې عملیاتو ژمنه کړې ده چې پکې به د شام حکومت ته د روسیې لخوا فضايي ملاتړ ورکول کیږي او اخیری خبر دا چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتن کې لاغرستو کاریدلی چې د دونیسک پیپلز ریپبلک مشر الکساندر زخارچین کو پرون په یو کیفه کې په 14 کې وشل شو د دې پیښې وروسته د یاغیانو شورا بیړنۍ غونډه رابللې و او مسکو کې د اوکراینی بلتون غوښتن کوم لاټړې هم په دې پیښه کاریدلې دي د خبرینو پایو زم د همکارنا د کرنسو بایو د سبانی موسم حال اورو
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.62 روپۍ او په 1.63 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ او په 3.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.80 روپۍ او 3.20 ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 3.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 88 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26 بنو کې 20 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي له چین سره اقتصادي راداري پروژه کې د خپلې صوبې د برخې خصو لپاره به مرکزی حکومت سره خبره کوي آیا دا به د حکومت لپاره ممکن وي
کله ایک منصوبو تقسیم کے دو نو مرکزی حکومت بتاؤ خطرہ نکل کے راشے پر منصوبے نہ ہوئے متاثر ہم نو اور اس وقت کی منتظر رکھول نہ
دا خیبر پختونخوا نامزد گورنر شاه فرمان وای د قبایلی علاقو پرمختګ ته ترجیح ورکوي خو په هغه علاقو کې څه بدلون راغلی دی او کنه یو کار پو وای
چالته ما غزور سسٹم دے صرف پولیٹیکل جکم دے دا ڈپٹی کمشنر شو دے ایف سی آر پزے مانے انٹرم ریگولیشن جکم بل راغ دے دے دلاندے غو سے اختیارات استعمال ما غجر کرا
پاسوات کے دونو دا غیر قانونی و حل کے دو پرزید خلقو مظاہرہ کرے دا
سونه ونی چې دیده چا خصمانه چې سوک کئ نو هغه خلک چې کم دیغه ونی کټ کئ
دغه متعلقه محکمو غیر قانوني توردا کټای کړي دا
والی سوات په تور کې چې بچاو ونه کټ کول نو هغه بدري ونی لګولي او غینه بعد بیا ونی جات ملایوي دو
پروگرام ټولنه او سغدریزی کې مو په پاکستان کې په پونتونونو کې د سغدریزی موضوع سیډلې او دویمه ونی زغ پرونه د سولې په لور هم در خبرو را سره وسه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی دی چې مرکز کې هم د دوی د ګوند حکومت راغلی او چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رادارۍ کې به اوس د خیبر پختونخوا هغه پرمختیایي برخه او حکومت د صوبې ته راوړي کوم چې د دوی په وینا د پاکستان مسلم لیگ تیر مرکزی حکومت دوی ته نه ورکول دا خبره وزیر اعلی هاوس په جاری کړي خبر پاڼه کې کړې ده دا چې دا به تر کومه حده حکومت لپاره ممکن وي لاسیمه نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان معلومات لري
دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی یو خبر پانه تر مخه نوې ټاکل شوی وزیر اعلی محمود خان ویلری چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې تیر حکومت چې سی پیک یا چین سره د پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې خیبر پختونخوا ته کومه برخه نه ورکوله ولی اوس په مرکز کې د دوی د ګوند حکومت راغلی لري او دوی سوبې لپاره ټول حقونه راوړي. دا پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې حق لوایي چې دا خو ممکن ده خو ډیره ګرانه ده. دغشان دا خیبر پختونخوا اولس هم دا پاکستان تحریک انصاف حکومت نه تمې لري چې په مرکز او خیبر پختونخوا دواړو کې د دوی د ګوند حکومت دی، نو باید د دې صوبې اولس سره د دوی لخوا شوي لوزونه اوس سر ته ورسوي.
نو اوس موږ دا تمه لرو د دې حکومت نه، نو اوس خو دې لپاره ډېره زیاته اسانه ده چې دې د پښتنو هغه حق مرکز نه راوړي او په سی پیک کې چې زموږ کوم حق کېږي چې هغه حق موږ ضرور راکړي.
بلخوا په مرکز کې مخالف ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزي جوائنټ سیکرټري رحمت سلام خټک مشال لیډو ته وایي چې د دوی ګوند تیر حکومت کې دې صوبې ته خپل حقونه ورکول، خو ولې تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت مشران د دې صوبې حقونه اخیستو کې سنجیده نه وو.
منصوبو تقسیم کے دو مرکزی حکومت بتاؤ اس کا خطرہ نکل کے راشے پر منصوبے نہ ہوئے متاثر سبھی ہم نو اور اس وقت کی ممتا شہر کھولنا جدی دلا صاحب سی ٹیک لاڑو پر میواری بنے تاؤ سو کچہری دست کے ابھی وقت کھولا نو جاتی ٹیک دس صدر ڈسٹرکٹ کرک کو پتہ زیرو کوارڈ بنے رکھ لے سو
ولی پدیڑ مو چکل دا پاکستان تحریک انصاف لخوا دا خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسف زے نو پختل نو ہوی مشال لیڑو تو ویل دا خیبر پختونخوا سبھی ٹول مالک کشالی ہواری شی او سم رحم چې د مرکز په ذمہ حقونه دي ندی سوبې له به راوړي. دا یادونه را چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا وخت په مرکز خیبر پختونخوا او په بلوچستان صوبه کې هم د حکومت برخه دي او تیر حکومت کې به دوی په پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې باندې وړو صوبو ته خپل حقونه نه ورکولو تورونه لګول.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
دا خیبر پختونخوا لپاره نامزد گورنر شاه فرمان مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گورنر هاوس دننه به په وړو کې کور کې اوسیږي. نوموړي وویل د گورنر د ماڼۍ اخراجات به کموي او د نوو قبایلي ضلعو د سیمې د خلکو پرمختګ ته به ترجیح ورکوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان ورسره خبرې کړي دي.
نہ ان شاء اللہ کار پاتے دے چیلنجز دا دی چی زمون صبح یو د جنگ میدان پاتے شو خاص کر قبائلی علاقہ جات د بد قسمت ہے نا جو د جنگ میدان پاتے شو ډیر نقصانات شی دی نو د اغازے د خلکو جن اورو چتول او د نوری صبح یا د ملک برابر را وستل دا اولنی تجیزا پای کی ہیلتھ دے پای کی ایجوکیشن دے پای کی روڈز دی پای کی د سکلو او د بخار د بو بندوبست بیا زمون قبائلی سمیت اللہ پاک ډیر څه ورکړی دي د قبایلو په خره وستل دا غزه زراعت د قبایلو په خره وستل د اغزه مدنیات د قبایلو په خره وستل د اغزه د توانه د ګیس او تیلو منسوبي دا ډیره ضروری دي. ور سره د صوبې قوانين چې اخو روان نو هغه به د قبایلو نه سره په مشاوره تي من وایي چې د قبایلو کم طرز زندگی د داغي چې کم روایت دي د داغي چې کم کسٹم دي ټریډیشن دي څنګه دایي طرز زندگی ده دا سی به مونږ چرته نه کوو چې دا سی قوانين په داسې طریقه تلاشي چې داغي طرز زندگی ڈسٹرب کی قبائل دی او قبائل بوی صرف اغه سيزونه ما یا قبائل ته صرف اغه سيزونه مخکزي چې کم داغي په خو خوي او چې کم تا اغي نه فائدہ وي.
دا خیبر پختونخوا لپاره نامزد گورنر شاه فرمان سره تاسو خبرې اوریدلې. دا پختون ژغورنې غورزنګ وایي چې د خیبر پختونخوا سره د زم کېدو نه پس اوس په قبایلي سیمو کې د اف سی آر غونډې او بل قانون نافذ شوی. د غورزنګ یو مشر محسن داوړ وایي چې کتر اوږدې مودې فاټا انټرم گورننس ریګولیشن نافذ پاتې شو نو پر ضد به عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا سره د یادو سیمو انضمام شوی د آئین نه د فاټا د عملداري 2 ماده لري کړل شوی. د اعلی عدالتونو دایره اختیار غزول شوی خو بیا هم په یادو سیمو کې د نور پاکستان هوندي قوانین عملی ندي. وجه صدا جواب یې د مجید بابر په رپورت کې دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی مشر او د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړی محسن داوړ وایي چې په قبایلي سیمو کې زر تر زره د نور پاکستان غوندې د تعزیرات پاکستان قوانین عملی نه کړل شول، نو د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن پر ضد به عدالت ته ځي. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې داوړ زیاته کړه،
دا خبره ټیک ده چې هیڅ قانون هم نشته او ټول قانون هم شته، خو موږ به تپوس کوو دونه پاسانه به نه پرېږدو. بل دا چې موږ په پوهېدو چې مثال په د های کورټ یا د عدالت د لارې نه زر دا کیس کې دن کې دی، دا عمل پوره کې دن کې دی، نو هو ټیک دا موږ به پاغه طریقه وو کوم دا دان د زول کې دی دا کېر دیو سستایي یا په نورم ځوانندۍ او ټایم پیډې رخلی، نو بیا د عدالت لار موږ نه چانند وړې، موږ به د عدالت لار راځو.
په پخوانی فاټا کې د تیرو سلو کالونه د اف سی آر قانون عملی وو، خو کله نه چې پخوانی حکومت خیبر پختونخوا سره یا د سیمې زم کړی دی، د غلطای او بل قانون د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په نامه عملی شوی. خو د فاټا لایل فورم پخوانی مشر اعجاز مومند وای چې دا مهال په یادو سیمو کې انتظامیه کله د اف سی آر لاندې خلک نیسي، کله د تعدیرات پاکستان او کله د موجوده عبوري قانون له مخه ټولنې د چارې پر مخ وړل کیږي.
کوم سوال ستاسو دی چې یار الته د سیټل لا چې کوم پروسیډینګ دی، کوم طریقې کار دی، دا الته شته نو دا الته بالکل نشته. الته ما غزور سیستم دی، صرف پولیټیکل چې کوم دی دا ډیپټي کمشنر شو د اف سی آر په ځای انټرم ریګولیشن چې کوم بل راغی د دې لاندې هغه اوس اختیارات استعمالوي. او هغه جرګه ده الته اوس هم هغه نامینیټ کیږي، هم د هغه جرګې په بنیاد فیصله کیږي او کمشنر پورې اپیل راځي. د کمشنر نه مخکې بیا عدالت سوپیریر کورټ بند دی. اوس هم ډېر زیات خلک دي چې هغه په حوالات کې دي، نو هغه وایي چې موږ کوم خوالړ
شو. په فاټا سیکټر کې د قانون د عملدارۍ د څانګې پخوانی اډیشنل سیکټري عطاورحمان وایي چې تر کومه پورې د قانون د عملدارۍ لپاره انتظامی مشینري نوي پردای شوي، تر هغې د نور پاکستان قوانین نشي عملي کېدای.
لکه هغه عدالتونه لاندې تللي که نه، لکه سیول کورټس دي یا کریمینل کورټس دي، سیشن ججز وغیرہ وغیرہ کنه.
بلخوا په فاټا سیکریټ کې د لائن آرډر د څانګې سیکټري حسن محمود یوسفزی وایي چې دا تاثر بالکل غلط دی چې فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن د نامعلومې مودې لپاره عملي کړل شوی دی.
فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن 2018 هغه د اف سی آر یو موډیفایډ فارم دی. هغه کې چې کوم سکیم جوړ شوی دی هغه فیسډ انټروډکشن آف ریګولر لاز هغه کې هغه سکیم کې جوړ شوی دی. نو چې کومه علاقه به دوی غواړي چې په فرسٹ فیز کې پروونس سره سنکرونائز شي د پروونشل سسٹم سره، نو هغې دپاره چې کوم د صوبې په سطح باندې چې کوم موږ ته ادارې پکار دي، تھانے دي، عدالتونه دي او پولیس دی، د هغې آفیسز دي، ریزیڈینشل ایریاز دي، د هغې ویپنری دا، لاجسٹکس دي، هغې دپاره هغه ارینجمنٹس چې وشي نو په هغې صورت حال کې به هلته کې بیا ریگولر د کے پی کے والا چې کوم قوانین دي هغه به لاگو شي، او چې کله هغه لاگو شي نو بیا به دا فاټا انټرم ګورننس ریگولیشن هلته نه ختم شي.
د خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر محمد عاطف تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا سره د فاټا انضمام د دوی د مرکزی او صوبائی حکومت د ایجنډې د سر موضوع ده، او زیاتوي چې ډیر زر به دغه کار په عملي توګه پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د هایکورټ جسټس سیده طاهره صفدر نن د هایکورټ د چیف جسټس په توګه سوګند وکړو. په دې لړ کې د بلوچستان په گورنر هاوس کې و دستوره شوې. په پاکستان کې طاهره صفدر لومړنی خزینه چیف جسټس ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د میرمن طاهره صفدر د قاضی الکوزات و جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره وکیلانو هرکلی کړی او ویلي دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو میرمن د قاضی الکوزات تر چوکۍ پر رسیدلې ده. په دې ترڅ کې د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی صدر علي احمد کورت ایډوکیټ هیله څرګنده کړه چې طاهره صفدر د راتګ څخه به په صوبه کې و خلکو ته په چټکۍ سره انصاف په لاس ورسي. بحیثیت جج د میرمنې ښه کردار پاتې سوی دی. هغه یو اصولي میرمن ده او د وکیلانو سره ښه اړیکې ساتلې دي. نن یو تاریخي ورځ ده او دا به په عدالتي نظام کې یو بدلون راولي. خو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر عطاالله لانګو وایي چې د طاهره صفدر د راتګ سره به په صوبه کې د ایمانداری او و خلکو ته پر وخت باندې د انصاف ورکول لړۍ پیل سي.
پاکستان بنی اس کے بعد کورٹ
د پاکستان د جوړېدو وروسته په عدالتونو کې پر غټ منصب باندې میرمن کله هم نه درغله. د میرمن طاهره صفدر د راتګ سره به یو د ښځو او نارینه ترمنځ توپیر ختم سي. دویم دا چې و خلکو ته به په چټکۍ سره انصاف په لاس ورسي، ځکه چې میرمن میرمن ش انصاف کولای سی پر دے محل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل میرمن نور جہان ایڈوکیٹ اویل چی دا بلوچستان پا ڈول ارستا شاہ تا پاتا صوبے کی دا تائرہ صفدر چیف جسٹس جوڑے دل دا ٹولا ملک لپارے یو اعزاز دی
مجھے یقین ہے
ما تا یقین دی چی راتلوں کی شو وقت را روان دی پا کار کی با سموالی راشکارا سی خو یقینن پا دی کی بچا وقت لگی جی زکا چی پر دمرا غٹ منصب باندی دا میرمن را تک دا ویار خبر دا دل دا خبر دا ونی ور دا چی چیف جسٹس تائرہ صفدر پا نون سو و پنجوس کی پکوٹے کی پیدا سوے وا دا لڑمنیز دا کروس دا پا کال دوزار دو آتیا کی وکالت پیل کردی وو او پنون سوا ونی وکی دا بلستان دا ای کورٹ دا جج پتوگا کار پیل کردی
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کردی
په ننګرهار ولایت کې د پاکستان کونسلګری خپل کارونه ځنډولې دي. ځینو رسنو لیکلي چې دغه ادارې تور لګولې چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کارونو کې مداخلت کوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د یادې کونسلګری په چارو کې د ولایتي ادارې مداخله ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په موضوع خبرې روانې دي او ډېر ژر به دغه ستونزه د خبرو له لارې حل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې دی.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په سپارښتنه تړل شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری د کارونو له ځنډېدو سره د دغه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دې کار د ننګرهار ولایت سوداګر، ناروغان او نور کسان چې پاکستان ته ځي راځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمري وویل له یوې خوا پاکستان ته د تلونکو ګڼه ګوڼه او له بلې خوا په دغه قونسلګری کې د ویزې غوښتونکو لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی سبب شوی چې یا د قونسلګری په جلال آباد ښار کې بل کارونه وزن
دغه سنسلګری به پلاټ پاتې شي د خلکو د خدماتو لپاره. پاکستان سره موږ ډیپلوماټیک اړیکې لري، مریضان هم دي، ضرورتونه هم دي. زموږ ټول افغانان کوزه پښتونخوا کې پراته دي او تګ راتګ د نورو هیوادونو په تناسب باندې پاکستان سره زموږ ډېره ده.
ځینو رسنیو لیکلي چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور لګولی چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند محمد بشیر بهرام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې قونسلګرۍ په چارو کې د ننګرهار د ولایتي ادارې لاسوهنه رد کړه. ویل ممکن د ننګرهار ولایتي ادارې د ویزې غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره یادې قونسلګرۍ ته د چارو د سمون په خاطر کوم وړاندیز کړی وي، خو په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې لپاره د پاکستان قونسلګری ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو د څانګې یو مسؤل محمد زیب د پیښې په اړه له جزئیاتو ډډه وکړه، خو یوازې دومره یې وویل چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه ده.
د
وویل دا نشو ویلی چې قونسلګری په مستقله توګه تړل شوې او که موقتی توګه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دغه سپارښتنه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد ویل پر موضوع خبرې روانې دي او ډېر ژر به حل شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان د چیک سروي ټیټ سروي کلی اوسیدونکي وایي کورونه ړنګ دي، سړکونه وران دي او د اوبو مسله هم ورته ده. دوی دام وایي چې بجلی نه ده بحاله شوې او هسپتالونه هم نه لري. د یادو سیمو اوسیدونکي تور لګوي چې سکولونه شته خو ښوونکي یا استادان نه لري. بلخوا چارواکو مشال ریډیو ته پرون وویل چې یادو سیمو ته به لومړیتوب ورکوي او زر تر زر به دغه مسلې هوارې کړي. نور تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې دی.
دسولی وزیرستان تحصیل سرا روغا سیمے چک سروے ٹھیٹ سروے کو سے دن کی ویائی چمیزا درٹ و مشکلات و زیات و نمگرتیاؤ سرا مخ و مخ یو خود آباد خوشحالی فی کرمو ہے سوکا نہ کبھی دغا لڑک سے دغے سیمے زن و سے دن کی ویائی
مون قبلہ خاندہ ٹھیٹ سروے کو سے دن کا میرا مسئلہ دادو چھ مختہ سروے وسوا لاس پنزلاس کورے وسوا کم از کم آسی نوے کو رینا دا غاسو پوتی دی او بار بار دا منڈے تر ڈوی خطر وسا پر میرا سروے مکمل انسولا او بل دے بے مشکلات ائے روڈم دا حال دا کا نا چکا چار روڈ دا کلا کلا چ نیز روسی لاس پنجلا سر دے روڈ نوی
امون ما یاد خان دو دے ٹی سروے سارا تعلق لارا دے میش بجلی وسا پر بال نسولا اے بجلی میش دا ڈر تکلیف دے کول میں ستا وسا پر ماسٹر ستا نا بجے امو وسا کھڑا تا 3 کلومیٹر دوی دے اڑ کے اور لاجی 500 دے وکا سپیس تے دا میش ور کیوی سکول دا سی وی لوڑ دا ہسپتال بل کول وسا پر مخش منظر پاو جی نمیش تو جو ہسپتال منظر دا دا
دسلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر دویتا سرنگ تسلی ور کوی وار وای جنے
مقصد دلتا صرف دو ٹیم نے لگی ہوئی سروے کڑلا وس پہ ہر تحصیل بند مش پش ٹیم نے لگولی دی انشاءاللہ چ پلٹ کی ٹیم شو دا چ سمرا کلی دی دا ٹول کلی سروے انشاءاللہ وشی ہو دے تو پیمنٹ کیجی باقی چ کی میں نری مسئلے دی ڈیولپمنٹ مسئلے دی ٹول چ کی مختلف ڈپارٹمنٹ سیدھا ڈپارٹمنٹ سے ہمیں اسپیشل ہدایات کی چھ دے لور سیدھا علاقے کے سروے وہ کوچے کم علاقہ کی ضرورت تھا ان شاء اللہ ضرورت پر مطابق ان شاء اللہ پٹول علاقے کے میزر چھ سمر ہمیشہ فنڈی نہ ملے جی اگر ان شاء اللہ میزر سے خرچ کبھی باقی چیک سروے ٹک سروے چکیم دی دا دعا سر ان شاء اللہ میزر پر پریارٹی مطلب اول پگا کہ ان شاء اللہ میزدا کسی زو خپل چکیم ڈپارٹمنٹ سے آتا اسپیشل ہدایات پر کہوں
دغو سے دن کیو دا ہاں وہ ویل چھ میزر ہاں دے دغی ضلعے دے دغی وطن وہ سے دن کیو زکا حق لار چھ سرکار دے دی میجا مشکلات سم انم گڑتیاوے پورا کی سیلاب محسود مرشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان
د مشال ریڈیو خپرونی پر دغو سپو اوریدای شئی میڈیم ویوز شپاک سو یویش شارٹ ویوز دولہ زرا یو سلو دیرش پینزل ازرا دری سو شپیت او پینزل ازرا و سو پینز پنزوس
پاسوات کې مدني فعالانو د ځنګلاتو محکمې لخوا د ونو د کټکولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د ځنګلاتو محکمې په سیدو شریف کې د سړکونو په غاړه لوی او پخوانی ونې کټ کړې دي چې دغه دوی ته قبول نه دي. د سیمې د ځنګلاتو د محکمې مشر بیا وایي د قانون او ضابطې سره سم یې دغه ونې وهلې دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري چې د مظاهره کوونکو په آواز شروع کیږي.
دغه نارې د سوات سره تعلق لرونکي مدني فعالان وایي دوی وایي چې 13 ورځ د ځنګلاتو محکمې په سیدو شریف کې د سړک دواړو اړخته په لسونو هغه پخې ونې کټ کړې کوم چې د 500 کالو راسي ولاړې وي. مظاهره کې شامل ډاکټر جواد پتاغه اړه وایي
سونه ونې چې دي چې خصمانه چې څوک کوي نو هغه خلک چې کوم دی هغه ونې کټ کړي. نن موږ د دې لپاره راوتی چې دا خلک چې کوم دی د غوښتنه کوي چې د ډي اف او چې دوه کوم پالیسی دا هغه چینج کړي او زموږ د ونو د دې هر څه خیال وساتي.
د سیدو شریف اوسیدونکو او د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چټول وطن کې د نوی ونو لګولو ضرورت دی ولې دلته شته ونی کټکول شي.
دغه متعلقه محکمو غیر قانوني تور دا کټای کړي دا زمونږ یو طرف ته حکومت داوی کوي چې مونږ دومره لوی پلانټیشن بکاو دومره د پارس ته اپوز بکاو بل طرف ته چې په عملی تو اورو ګورو ناغه دې په زد روان دي. دغه حکومت نه مونږ مطالبه کوو صوبای حکومت نه چې د متعلقه حکام خلاف او د دې محکمې خلاف د قانوني کاروایي وکړي شي.
مظاهره کې شامل احمد نصیر چې د مدني ټولنې مشر دی وای چې ټوله نړۍ کې پلارو او سړکونو کې ونی لګولې کیږي ولې د بده مرغه دلته ونی کټ کیږي.
ولې څو په تور کې چې بچا ونه کټ کول نو هغه بدري ونی لګولې او غینه بده بیا ونی جات ملایوي دو دا غزړی ونی چې بدی ونی تقریبا ډیر وخت شوه دی او دا ونی چې دا په ډیر وخت کې رسیدلې نو موږ له پکار درې څنګه په نور ملکونو کې د بازارونو کې په سړکونو کې کمی ونی ولاړی او دا غي تحفظ کیږي. دغه شان په دې علاقو کې د هفته تحفظ کې دي شي.
په دغه محل مظاهره چانو د ونو اهمیت پړه واک هم وکړو چې پکې د دولت څخه مطالبه وکړې شو چې کټ شي ونو په اړه دې پلټنې وکړې شي او دې سیمه کې دې نورې ونې ولګولې شي. بلخوا سوات کې د ځنګلاتو محکمې مشر محمد اقبال وای چې دوی د قانون او ضابطې مطابق دغه ونې کټ کړې دي او د مظاهره چانو ټول تورونه رد کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر سلور نیمه بجې او شوې لند خبرونه لانی ساجول نور. دا خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې و د سوبې تخپل ونده راوړي. نوموړي د خبري پرون په وزیر اعلی سیکریټریټ کې د یوې غونډې پر مهال کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ایران بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې د دوړو هوادونو د تعلقاتو د ښه کولو د سیمې په امنیتي مسلو خبري کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي نن یې د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې خپله کونسلګری بنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارتخانی ویلي چې د ننګرهار والی حیات الله حیات لخوا د کونسلګری په چارو کې بې ځایه لاسوهنه شوې چې په وینا یې دا کار د نړیوال تړون سرغړونه ده، خو د ننګرهار د والی ویان دا تورونه رد کړي دي. د خبر پختونخوا نامزد گورنر شاه فرمان ویلي په پخوانیو قبایلي جنسو کې پرمختیايي کارونه ته به لومړیتوب ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون مشال ریډیو ته په یوې مرکه کې کړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي په سیمه کې د ړنګو شویو کورونو د سروې عملیات تیز کړی دی. نوموړي دا خبرې دغه رستو کړي چې پرون د سره روغې تحصیل د چک سروې او ټیټ سروې اوسیدونکو د دې په اړه شکایتونه وکړل. په شمالي وزیرستان کې نن او بیګا ناوخته څلور کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو هغې ادارې ته بټول مالی مرستې ورکول بند کړي چې د فلسطینی کډوالو ملاتړ کوي. اوس وخت شوې ده د افتوار پروګرام د سولې پلور. دا پروګرام ساسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړی دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی.
د سولې پرلور
له هلمند څخه کابل ته ورغلی د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د سولې دا کاروان د جون په 19مه کابل ته رسیدلی و. دوی پر پښو 8 ورځې مزل کړی و چې یو بې ساری کار بلل کیږي. زه بشیر ګواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مزوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دی چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غځولی و. دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو، امریکي، برتانیې، پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په امن کې ژر کار وکړي.
لزرګونو کسانو سره مګتلی دي، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره او په ټولیزه توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. هلته له هغوی سره موږ کنسل یو. د سولې خبره نړیواله شوه. دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي. او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي، راویښ شول. هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
Shama za paisa za paisa za
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا وویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نور یې مازور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتې
هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی شوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید د دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل چې هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي، هر هېواد منځګړیتوب کوي. ودی چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هېواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هر سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکۍ موافقې ته رسېږي یا په بل برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردوي. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې ورسو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو لخلي چې نمونه یې وانخیستل لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لتی چې د دغه لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوي وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
افغانستان. چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
بے خبر کم وزار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، ہاغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دا مینی بادشاہی با دار مان سیالی با ند مین سوی لین پٹی سشک اکومان نپک درد نپی ون نپک زخم قدر پرلو اخترو او ملو ودان ساتل اوتل کل ظلمو شن خالو ودان ساتل اوتل بیغلو ویل جی گل وطن با پکم سوکے ساتو منبد تر تصویر تر کمی
له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوېښت خیمې ولګېدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمدالله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالت ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالت ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسی مبارزې یا د عدم تشدد لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنګونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی هر کور کې څوک زخمی شوی دی هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د څلوېښت کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي بلکې دغه جګړه په لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
اوس په ټولنه او سختدریزي پروګرام واورو. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه جوړوي.
ټولنه او سختدریزي
دا مشال رادیو پر روان خبرونه ټولنه او سختدریزي کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د سختدریز مواد په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې سختدریزي له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سختدریزي روان خبرونه کې په پاکستاني پوهنتونونو کې پر سختدریزي بحث ودی چې هلته تر کومه حده سختدریزي موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 160 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساینسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سختدریز سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خو د نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سخت دریځي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان همدې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغې هم راحت پورې په پوهنتونونو کې هم انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په یو معاشه کې دی. د کال 1983 چې کومه لس کاله دي په دې کې چېرته طالبان که خطا نه وم 1983 کې پاکستان ستړي چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسري کړلی شو هر هغه ډیګری لپاره چې کوم د بیچلرز وه، لکه اوس ایم بی بی ایس چې څوک کوي هغه به هم پاکستان ستړي او اسلامیات وایي چې کوم انجینیرنګ کوي هغه به هم وایي چې کوم بی اے یا بی سی کوي یا بی ایس کوي هغه به هم وایي. پدې اسلامیات او پاکستانی کې چې کوم تاریخ لري کېږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی سړی نه چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی، سدا پاره بدل کړی شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري، د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په ماتوګه د لوړز د کړو اداري وی چیرې چې د شوونی او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنې هم کیږي. خو د ناصر جمال خټک په وینا په پاکستاني په هنتونونو کې څېړونکو محدود څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چې کله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې یاره په دې باندې به څېړنې نه کوي، ځکه چې دا خبرې چې دي هغه د نېشنل انټرست خلاف کېدی شي یا د دې خلاف کېدی شي دغه خلاف کېدی شي. د څېړنه چې کوم وي یا د علم چې وي دې خو نه مذهب وي، دې خو نه سغوي، په دې کې صرف یو رښتیا وي. او که هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونتره جوړه شي او غالبا جوړه به نه شي. رانه جوړه شوې ده سترګې پټې کې نو کاونترې دا خیال چې پیشو لاړه، پیشو خو مملته کیری خو کاونترې ته به نه ښکاري. نو دا د انتها پسندۍ یو بل ډول دی.
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپله تنقیدي رائے ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے تو اس
پر عام طور پر دا فکر کیږي چې کچيري اس د کونکو ته پرمختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کیږي، خو په پاکستان کې دا خبره تر ډیره حدا غلطه ثابت شوې ده. موږ دا لیدل چې دلته لوی لوی اداري او پوهنتونونه سته، خو هلته شوونکي دا ډول ذهن پیدا کوي چې د کونکي د سخت درزي پر لار رواني شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول شوونکي ګمارل شوی دی، نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت دریز فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کیږي او پر تور جادو او پیرانو تبصری او سیمینارونه کیږي.
په پاکستان کې په بیلابیلو وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت دریزي یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کیږي. په دې کې یو مشهور پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه، خو د پولیسو په لټونو بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوي نه و کړی بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی و. بل پلو د همدې کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د ایټي پوهنتون یو شوونکی مشتاق احمد لانسار او شریعه سخت دریز ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د سیاسي ګوند د یو غړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو شوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرشدول ته اړ شو کله چې زده کوونکو مذهب ته پسپکاوي تورن کړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی څرنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریز فکر موجود دی بلکې په هنتونونو هم نه دی ورسخه خلاص. نو موري د خپلې وی څرنې پایلې را سره شریکوي.
چې موږ کله د یونیورسيټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو دی د دوی د طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ زوک، نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شو چې زموږ عام پوهنتونونه چې دی په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علمان دي نو هغه هم دومره زیات براډ مایندډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. پکار دادا چې سړی ویسټ کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډېر آزاد وي، کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وایي، هغه کې کریټیکل تھنکینګ وایي، هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفی اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري. نو دا ماته لګونته په پاکستانی هغه پوهنتونونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته کم ښکارا شو. په دې اړه سناسه کار کول گنجائش ته په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي جی بی د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 14500 وسلوال نیولې دي چې دو اویای له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې په روانه سختدریزي کې څوک ونډه لري، د باچا خان پوهنتون 401 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور له زده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي.
شاگرد د ډېر سيزونو سره مخ دی او کنفیوز دی نن سبا، او په سوشل میډیا او چې کوم مېن چې میډیا راغ او بیا دروغ او رښتیا او په تدریج یو کیسه روانه ده، هغه باید چې صحیح دار هغه ته وښودل شي. په استاد زما په خیر ذمہوري لګه ډېره ده، ته زه په پوهنتون کې استاد یم، زه یو انډیویجوال یم، که ته سټیټ یا ریاست کې د ریاست یو پاورفل یا ته پوره اداره نه غواړي چې دا سوچ بدل شي، بیا ماته ډېر زیاته ګرانه وي. ما خیال داري کوم چې د چینج راوستلو سيزونه دي یا کایان دي زمالات کې باید نشته، هغه ته زما اکسس نشته. خو زه په مزه دا نریټیو چې جوړ شوی دی انتها پسندي یو بیانیه کیسه جوړه ده، دې کیسې پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دي، زما یو رول دی، یو کردار دی، خپل دې باید آزاد کړم. او دا دومره زر نه کیږي.
بلخ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون پخوانی ښوونکی ضیا الله همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سختدریزي مسول ګڼي چې د زده کوونکو سازمانونو ته د سختدریزي درس ورکوي.
طالب علم پخپل د دومره کشوروار نه څومره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیه او د دې طالب علم یا د دې سیاسي کارکون د دې متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل دي، لکه کته سو خیال کړي په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب پوهنتون کې په هوښ وا او ته موږ د کمپرستا طالب علم او هغه ساته پروګرام جوړ کړو، او په هغه باندې د یو مذهبي سیاسي ګوند مشر نه تاسو پوښتنه وکړي شو په ټلویزیون باندې ناغور کې جواب کیو چې کوم دې کې ګډاګانې وینې ولته خو به تشدد وي. نو چې کله په مرکزي لیول باندې دا قسم مشران دي او هغه خپل ماشومان زده خو دي چې کتاب چرته تړونی دي دا چې د اسلام خلاف ته او ورته پرانی شي د پروګرام به ولا خراب وي. نو چې کله دغه لیول دي دا قسم ذهنیت دي، دا قسم منټلټي او د دې د برنه سرپرستی کې نو ته ما په خیال باندې دا تشدد وي، او کدي کې ډېر کم علاقه کې دي چې د څو سمال نور خلګیات کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو د هغه د پالیسي نه راوخلي د نور ریاستي پالیسي نه چې دا ته موږ شامل کو. طالب علم د چکم سړی کو تشدد کی یا د ډنډر اخی او پاغي باندې بل طالب علم په سر وهي، نو د پخپله پای کې دومره دې تربیت نشي طالب علم او د چفسنګ استعمالي نو د استعمالي.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او تریخوالی رامنځته شو کله چې له راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتڼونه کوله چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برید پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل شول. له هغه وروسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته سو او په لسګونه زده کوونکو ژوبل سول. د پېښور پوهنتون ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
وزیرستان خلق هم شته، د چترال خلق هم شته، د پېښور مختلف ځینونه خلق راغلي، داسې د پښتونخوا نه بهر نور پوهنتونونه دي پای کې مختلف کلتورونو نه خلق راغلي وي. نو هغه خپل هغه کلتور چې دی هغه خپله جامه چې ده هغه یو نیمه ورځ منزل غواړي، چېرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل رواج دستور جامع نامې مطابق موږ یو ورځ منزل. نو هغه چې کله هم منزل کېږي نو د اسلامي جمعیت طلبه والا یا داسې نور سوچ مخکې خو همدغه و اوس ورسره نور هم شامل شوي، هغه په دې باندې دا اعتراض شروع کړي چېرې دا خو د مذهب خلاف دی. او دلچسپه خبره دا ده لکه سور زه مخکې همدغه شان سلطانو نو ماته پوسکو چېرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشتې مخکې سو هفتو مخکې غالبا لایو کنسرت شو، نو هلته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کړو او موږ لا په دې کې لګیو چې را بندوې.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري په تایید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سختدریز سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې له دې کبله تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
دوی دا تا نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا داسې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غواړي نصاب ایڈوانس کول غواړي نو چې کوم اکسټریمست دي دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی اگزیسټنس چې کوم دي په پوهنتون کې هغه اکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غدارې کله ورته وایي چې دا غدي انډیا ایجنټان دي کله ورته وایي چې د ایران ایجنټان دي حالانکه داسې هیڅ خبره نه وي. هغه سټوډنټ صرف په دغه د سوچ سره مسله وي دغه د فکر سره دغه د اکسټریمزم چې کوم دی دغه سره یې مسله وي دا نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دي یا داسې کوم پرو سټوډنټ دي د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کوي نه دوی د غدارې سرټیفیکیټ یا نور داسې غلط پروپیګنډ یا سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم د مذهبي جماعتونه دي په پوهنتونونو کې هغه سرټیفیکیټ د دوی سره وي چې دغه داسې قسم خلک سره دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشټوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام له کبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپلو زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي نه چې هغوی د تشدد او سختدریزۍ خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار هم پکار دی او د یو بل رائے اوریدل پکار دی او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی. کنه کیږي نو غلطه ده او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمیر په هنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپل زده کوونکو سازمانونه پرانیستل کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
محاصلینو ته او طالب علمانو ته دا حق ورکړی شي چې هغه په خپل وټ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کړي چې هر څوک راشي او دا هغه د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغه به حل کړي او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی.
په پاکستاني پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه د مذهبي ګوندونو مداخلت د ښوونکو محافظه کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سختدریزي لامل ګڼي. ټولنه او سختدریزي روان خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستاني رسنۍ یا میډیا تر کومه حد د سختدریزي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکوم خوشاله ژوند ولرئ.